روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګزایم تاسو دغه پروگرام ته راغلاست وایم په دغه پروگرام کې د پولیو د پیخو د زیاتیدو د اندیښنو پر اړه باندې له متخصص ډاکټر سایبانو د پولیو د کمپاین له متخصصینو سره خبرې کوو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په تیرو څلور میاشتو کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې شوې دي. دغه سازمان بیړني کمیټې وړمه پنجشنبه په خپل راپور کې د پولیو د وحشي ډول خپرېدو په اړه اندېښنه وښوده او ویې ویل چې په پاکستان کې چې د افغانستان ګاونډی هیواد دی دا پیښې دولس چنده زیاتې شوې دي. په افغانستان کې هم یو شمېر کورنۍ تاییدوي چې ماشومان یې په پولیو اخته شوي او د بدن یوه برخه فلج شوې ده. د وروستیو شمېرو په اساس باندې په پاکستان کې د اپریل تر دریمې تر دیارلسمې سږکال هلته د وحشي پولیو د ټایپ شپږ پیښې راپور شوې دي. خو په 2023 کال کې هلته د دغه ډول پولیو پیښې څلور اویاو ته رسېدلې، که څه هم چې په څلورو میاشتو کې دا کمښت ښیي، خو اندېښنې شته چې د پولیو د له منځه تلو په برخه کې کمپاینونو ته په کتو او د کمپاینونو په وړاندې خنډونو ته په کتو ممکن په پاکستان کې بیا دا پیښې راځیاتې شي. اوس په افغانستان کې هم د راپورونو په اساس د اپریل تر د یارلسمې یعنې تر نن پورې په د پولیو د وحشي ډول یوازې یوه پیښه ثبت شوې ده چې هغه په بادغیس کې وه او یوه پنځه کلن نجلۍ فلج شوې وه. اندېښنې شته چې ممکن د افغان کډوالو په بیا راستنېدو سره له پاکستانه د پولیو وایرس لا پسې زیات شي. څلېرویشتم کال کې بیا د پولیو 15 پیښې ثبت شوې وې، که څه هم چې ګڼ واکسیناسیونونه هم وشول. لومړی به په دې رابطه باندې یو راپور واورو، تر هغه وروسته به بیا له ډاکټر صاحبانو سره خبرې وکړو.
په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو زیاتوالي اندېښنې راپارولي، یو شمېر افغان کورنۍ وایي ماشومان یې ګزڼ وهلي او فلج سوي دي. د پولیو یو قرباني ماشومه د غزنی ولایت د جغوري ولسوالۍ اوسېدونکې ده. د دې ماشومې مور چې نه غواړي نوم یې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
زما ماشوم درې کلن دی. ډاکټرانو ویلي چې پولیو دی، ګرځېدلی نه شي، پښې او لاسونه یې حرکت نه لري چې ودرېږي، همداسې د خونې پر مخ اوږد پرېوتی وي.
هر یوه چې د خوست ولایت اوسېدونکي ده وایي د دوی د ګاونډیو یو ماشوم ګزارن وهلی چې ورنه ځورېږي.
زموږ په ګاونډ کې یو کس و چې د هغوی کورنۍ مشرانو دا نه خوښوله چې ماشومان ته باید واکسین ورکړي، نو بیا د هغوی یو هلک د پلی په ناروغۍ باندې اخته شولو چې یو پښه باندې فلج شولو، او تر اوسه پورې هم له دغې ناروغۍ څخه کړېږي.
دا افغاني کورنۍ په داسې حال کې د خپلو ماشومانو له کړېدو ځورېږي او ورته اندېښمن دي چې د روغتیا نړیوال سازمان تازه ویلي چې افغانستان کې د پولیو مثبتې پیښې د تیر کال د ورته مودې په پرتله څلور چنده زیاتې سوې دي. د دې سازمان بیړنۍ کمیټې د اپریل په 10 نیټه په راپور کې د پیښې د پولیو وحشي ډول په نوم یادې کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې دا پیښې دولس چنده زیاتې سوې دي. د WHO د راپور له مخې لږ تر لږه نښه مثبتې پیښې په افغانستان او یو بیا پیښې په پاکستان کې ثبت شوې دي. دا سازمان خبرداری ورکوي چې د پولیو د خطرناک ډول ویروس به په 2015 کال کې هم د افغانستان او پاکستان لپاره جدي ګواښ وي. WHO زیاتوي چې د واکسین د کمپاینونو د نه تطبیق له امله دا پیښې اکثره د افغانستان په جنوب کې ثبت شوې دي، هغه سیمه چې د دغه سازمان په ټکو تیرو دولسو میاشتو کې د کور په کور واکسین کمپاینونه پکې نه دي شوي. په 2023 کال کې د طالبانو حکومت کور په کور د پولیو واکسین کمپاینونه بند کړل او دا پروسه جمعتونو او ځینو ځانګړو مرکزونو ته محدوده کړه. د روغتیا نړیوال سازمان دا هم وایي چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدنه په ځانګړي ډول سرحدي سیمو ته د پولیو د ویروس د انتقال خطر نور هم لوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې پاکستان د افغان کډوالو د اجباري ایستلو دوهم پړاو پیل کړی او هر ورځ زرګونه افغان کډوال افغانستان ته ستنېږي، چې دا چاره د پولیو د خپرېدو خطر زیاتوي. ډاکټران سپارښتنه کوي چې ماشومان باید د پولیو پر ضد واکسین سي ترڅو له فلجېدو خوندي پاتې سي. د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل.
پولیو یوه ساري خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج سبب کېږي. دغه وایرس د ککړو اوبو خوړو د لارې د ماشومانو هضمي سیستم ته دی او د کولمو د لارې څخه جذبېږي او د ماشوم د پنځ کېدو سبب کېږي.
نوموړی وایي دا ناروغي د یو ماشوم له غایطه موادو بل ته انتقالېږي او نښې یې د بدن شدید دردونه او د عضلاتو کمزوري ده چې وروسته د بدن یوه برخه ناکاره کوي. د نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره افغانستان او پاکستان هغه دوه هېوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې ماشومان لا هم ګواښي.
د پولیو د ویروس د زیاتېدو د اندېښنو په ارتباط مو رپورټ واورېده چې اوس کډوال هم را روان دي او تر اپریل لسمې پورې شاوخوا 15,000 افغان کډوال له پاکستانه راستنه شوي دي، نو ورسره اندېښنې هم شته چې ممکن د دغو کډوالو ترمنځ د پولیو ویروس افغانستان ته راانتقال او دلته نور ماشومان هم پرې ککړ کړي. په دغه پروګرام کې لکه څنګه مو چې یادونه وکړله، د پولیو له متخصصو کمپاینرانو همدارنګه ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. خوشبختانه چې ښاغلی کمال شاه سعید اوس پروګرام سره یوځای شوی دی. دی پخوا د یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق د پولیو د محو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤول و او د پولیو د کمپاینونو متخصص دی د واکسینونو. او همدارنګه ډاکټر عطاالله سیام هم ژمنه کړې چې رابه شي پروګرام سره به یوځای شي، او ترڅنګ محمد ضیا رحیمزی ډاکټر صاحب رحیمزی چې د داخله او اطفال متخصص دی هغه هم ژمنه کړې چې له پروګرام سره به یوځای کیږي. ښاغلی سید ډیره زیاته مننه چې پروګرام ته راغلی، سلامت اوسئ. غواړو وپوښتو چې د کډوالو دغه جبري راستنېدل چې اوس تر 15,000 زیات کسان راستانه کړی شوي دي، دغه د پولیو د قضایاو په زیاتېدو کې څومره مهم رول لوبولی شي او څومره د اندېښنې خبره ده؟
سلامونه تاسو اوریدونکو ته. بله، کوم افغانان چې بیرته افغانستان ته راستنیږي له پاکستانه، دا به د پولیو ناروغي د انتقال خطر له ځان سره انتقالوي، ځکه افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې دا ناروغي پکې پاته ده. او په خاص ډول باندې پاکستان ته که موږ تیر کال کې وګورو، 2023 کال کې په پاکستان کې 4 د پولیو مثبتې پیښې وې، او هغه په جغرافیایي موقعیت د پیښو که موږ وګورو، په هغو سیمو کې دا پیښې ډېرې رامنځته شوې چیرې چې ډېر افغانان هم اوسي. نو د دې ناروغۍ د انتقال خطر افغانستان کې که څه هم ناروغي شتون لري، خو د دوی له راتګ سره به دا خطر نور هم زیات وي او د ناروغۍ د راوړلو چانسونه ډېر دي.
ډاکټر صاحب، یوه مسله دلته مطرح کیږي چې دغه افغانان چې په کومو ځایونو کې اوسېدل، په کیمپونو کې او نسبتا له ښاري سیمو هم لري وو، فکر کوي چې دوی ته په کافي اندازه باندې د پولیو واکسیناسیونونه رسېدل، هلته تطبیقېدل د دوی په سیمو کې که څنګه، یا د نورو ځینو حقوقو په څیر یا مزایاو په څیر چې کډوال ترې بې برخې وو، د پولیو په مسله کې هم ناغېړي کړې د پاکستان حکومت؟
نه، د پولیو کمپاینونه چې هلته تطبیقېږي، هغه که پاکستان کې تطبیقېدل، افغانان چې کوم ماشومان دي دا خو د ټولنې برخه دي، او هلته کمپاینونه زما د معلوماتو په اساس په پخوا کلونو کې چې هلته کې چې افغانان اوسي، هر کمپاین په ترڅ کې په هغه سیمه کې چې به ول دوی به هم واکسینېدل، ځکه کوم ماشومان چې ته پرېږدې په هغه سیمو کې که هغه د هغه ځای اوسېدونکي ماشومان وي او که مهاجر ماشومان وي هلته په کمپو کې اوسي، نو هغه خطر ټولو ماشومانو ته دوی متوجه کوي. نو په دې اساس باندې دوی هلته د کمپاینونو تر پوښښ لاندې وو او هلته به واکسینېدل په دې کمپاینونو کې. داسې د کمپاینونو کیفیت په کوم ډول وو، په دې باندې به نو هغه څوک به ښې خبرې کولای شي چې هلته په پاکستان کې په دې کمپاینونو کې کار کړی وي.
ډاکټر صاحب، د لوکل یا سیمه ایز روغتیا پالان څنګه په دې توانیږي چې دغه دا کوم کسان چې راکړه شوي دي یا بې ځایه شوي دي، د دوی دوامداره مراقبت وکړي او د پولیو واکسینونه هلته تطبیق کړی شي؟ فکر کوي په دې کار به برلاسه شي که څنګه؟ لکه همدغه اوس چې 45,000 کسان را اخراج شوي دي، فکر کوي چې واقعا به د دوی ټولو صحیح نظارت وشي که څنګه؟
زما په نظر خو باید وسي، ځکه په افغانستان کې خو اوس داسې کومې خاصې ستونزې نشته، د حرکت ستونزې نشته، د تګ راتګ ستونزې نشته، د نامنۍ ستونزې نشته چې کومو خاصو سیمو ته څوک تلای نشي. بله خبره دا ده، د پولیو د منځوړلو پروګرام د افغانستان ته چې کومې لارې له پاکستانه راځي، په دې ټولو لارو باندې موظف ټیمونه لري، او د دې ټیمونو په واسطه دا خلک واکسینېږي، او د دې تر څنګ کله چې مجرو دی لړی را پیل سوی دا دوی باید تا ټیمونه موظف کړي وي ځکه د پخوا پخوانی تجربو په اساس ویلی سم دوی به ټیمونه موظف کړي وي او د دې خلکو مراقبت ډېر ستونزمن نه دی ځکه معلومداره دي چې کومو سیمو ته ځي او د هغو سیمو ټیمونو سره بیا دا دوی په تماس کې کیدای شي نړیوال روغتیایي سازمان یونیسف یا د پولیو د منځه وړلو پروګرام مرکز هغو ته ویلی شي چې دا خلک ستاسو سیمو ته درځي نو هلته تر مراقبت لاندې وساتئ. نو دلته خپل د مراقبت ټیمونه لري، د سرویلانس سیسټم په ټول افغانستان کې لري. زما په نظر دا به ستونزه ونه اوسي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس به یو اوریدونکی راواخلو چې همدا اوس یې زنګ راولی دی، موږ دایمي اوریدونکی دی، بیا به وروسته بیا خبرو ته دوام ورکوو. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او د پولیو په رابطه باندې چې کوم پروګرام موږ لرو په دې اړه کوم نظر لرئ یا پوښتنه؟
قربان سم استانګ دې صاحب سلامونه تا ته وامه د ازادي راډیو ټول کډر من اوریدونکو ته لاله دی چې روغ جوړ به صاحب حد تعلم د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام تل صاحب، مهرباني وکړئ موږ د کډوالو لبیا راستنیدو سره د پولیو د خطراتو په ارتباط خبرې کوو له ډاکټر صاحب کمال شاه سعید سره چې د پولیو کمپاینر دی، متخصص دی په دې برخه کې، او نور ډاکټر صاحبان هم راځي. د تاسو څخه خاص اندېښنه شته په دې رابطه باندې چې کډوال راځي خپل اصلي سیمه ته، هلته څومره د دې خطر شته چې له پاکستانه دغه ویروس راوړي دې خواته او دلته ماشومان پرې ککړ شي؟
قربان سم تاسو ته بالکل، موږ د خپل حکومت څخه دا غوښتنه ده، په خاصه توګه د سیاتنیا والا څخه دا غوښتنه ده چې دا سیار چې موږ دی حالت مثال د خبرې دا کم کډوال چې د پاکستان څخه راوړي، که مثال د خبرې د تورخم د لارې راوړي، که د سپین بولډ څخه لارې راوړي، که فرار سرحدي سیمه باندې راوړي، دی باید دلته ټیمان مثال د خبرې ورو جوار د مخ حالت کمپونه ورته جوړ کړي. ابل سټولا فانو ویسا محترم په خاډل ته دا کلیوالو سیمه کې خصوصا د ازمیر د هلمند په ولایت کې چې بداغه د پولیو کارکونکو رااله فانو ویسا دا کوښښنه چې مثال د خبرې دا واکسین د مارکی دا د گزار ځن واکسین د مارکی بیا به ورسته د ویورځي د ویورځي بعد د کلینیک څخه حیاتان داله دلته د سروي وکړه په داخلي کې به پښتنه وکړه چې راستا چې کلی ته د پولیو کارکونکو درغلي د کڼې درغلي کچیر هغه کارکونکو چې اسمه ته ورغلي وای مثال ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړي دا خوشاله شه کبه بیا یو ماشوم یا دوه ماشومان پاته وای دغه مثال هغه کلینیک څخه نور دغه په سرواتول چوارت په پلاني کلی کې په پلاني او ځکه مثال د خبرې دغه مشمان پاتې دي د پالیو تاسو ورورسوي زما د حکومت هم دا غوښتنه ده د سیټانی والا سم هم دا غوښتنه ده چې مثال کړه ته خوا په ترتیب د پولیو واکسین نه یوازې چې مثال د ماجر روان دي زموږ اندښنه ده چې په کلیوالو سیمه کې وسه مشمان د ګزان د پولیو د واکسین څخه به برخه پاتې ستاندې ته محترمه.
بله مننه کوم تل صاحب. البته یو بل اوریدونکو هم شته، هغه هم اوس راوخلو بیا به خبرو ته دوام ورکو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکئ صاحب.
مننه اسد الله لودین صاحب، ورور څنګه په خیر یا
سلامات اوسئ؟ وو اسد الله لودین نه يم، زه صفی الله ستانګ زایم، نن د سیاحت پروگرام زمختوړه ماغو رخصت دي. مهرباني وکئ د پولیو د اندازو د زیاتیدو د ښنو په ارتباط خبرې کوو.
بل اسد الله ستانګ زای صاحب، ورور مشت سیارام کار مشت د تایید وړ دی، خو خبره دشت ده
سلامات
چې تقریبا شای چې نور ملګرو به دا خبره سره شریک کړي، خو دلته خبره دا ضروره مرسته راډیو ډیر مینوالي دا خو هغه د ورځې نشرات قطع سول بوس د ډیر وخت کې چې وروره دا د شپې د و بجو نشرات نسته، نو موږ ډیر په دې باندې دیغه چې دا به کله الهاس دا معلومات کې پلاړه تر اچو.
سم ده، د تاسو خبرې موږ یادښت کړل. البته د صحت په ارتباط خبرې کوو، نو بیا هم د تاسو غږ موږ واخیسته، مننه کوم. البته فقط یو ورسته اوریدونکی به واخلو، بیا به ورسره ډاکټر صاحب کمال شاته یو بل اوریدونکی هم لرو. مهرباني. خا فکر کوم د دې ستوند ده ډاکټر صاحب کمال شاه د غورور چې هلمند خبرې وکړل، د غږ موږ واورید، تاسو څه تبصره کوئ لري؟ خو تر خو کنه ورسته به بیا نورې پوښتنې زما تر کومه.
زه فقط یو خبره کول غواړم د دې په خبرو باندې اضافه کړم. هغه خپل په کلو کې د خلکو او د مندو پلرونو ده، احیانا کچېری کوماشوم تفل سپیسیږي، دا ضرور نه ده چې هغه د پولیو ناروغي لوجي وي، ځکه په افغانستان کې هر کال تر شپږ زرو اوو زرو زیاتې شکمنې د فلج پیښې راپورېږي. په هغو کې شل پنځه ویشت دېرش دومره په پولیو اخته ماشومان وي. نور ماشومان چې فلج کېږي هغه نور علتونه لري. نو دوی هلته چې کوم د نړیوال روغتیایي سازمان د سرویلانس د ټیم غړي په هرو ولسوالۍ کې شتون لري. نمرې هر کلي ته ورکړي دي چې که چېرې دا شکمنه پیښه رامنځته کېږي هغو ته خبر ورکړي. نو دا به د پولیو له پروګرام سره د دوی مرسته وي تر څو هغه په وخت سره رسیدګي ورته وکړي او که چیرې دا پیښه د پولیو وي شکمنه پیښه د پولیو وي هغه درج کړي او سمپلونه یې لابراتوار ته ولېږي.
سیده مننه ښاغلی سعید. اوس به یو دوه اورېدونکو غږونه موږ خپاره کړو چې دلته موږ ته د واټساپ له لارې راستولې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا زاید راډیو ټولو کارکونکو او اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. صدوزیم د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ ته در سره پلاین کیم. ښه خبره خو دا ده چې پرته تشخیص یې وسي چې هغه کوم کسان چې ورته ګمارل شوي هماغه کسان یې باید داسې څېړنه وکړي چې ښه پوره څېړنه وکړي. خود پاکستان کې داسې ځایونه د پښتنو گزاره کوله چې هم هلته واکسین رسیدګي نسوه کولای نه ورته رسېدله د واکسین هغه کم ټیم چې ورته ګمارل شوی هغه نسو ورته کولای لاسرسی نسو ورته کولای. ښه خبر به هم دا وي چې دلته ټول کسان واکسین سي او ښه ترتیب ورته برابر سي ځکه چې افغانستان یو ستړی ملک دی. بیا نشي کولای چې په اسانۍ سره ځان ځینې خلاص کړي د دې وایروس څخه. نو زه ما هم دا نظر دی چې باید ښه تشخیص یې وسي او ښه کار باندې وسي پر دې کار باندې. نو سید السلام علیکم.
سلامونه نیکلی د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم.
دا چې له پاکستان افغان کډوال په جبري توګه ایستل کیږي نو د پولیو د خطر هم زیات شته ځکه چې پاکستان کې بیخي زیاتې پیښې ثبت شوي د تېر په پرتله پنځه ویشت فیصده زیاتې پیښې ثبت شوي دي. نو امکان لري چې په افغانستان کې هم له د کډوال چې کله افغانستان ته راځي امکان لري چې زیات خطر ولري. راځو د پاکستان د حکومت د اقدام ته زمونږ د خپله د کاکا خیلو همدارنګه کلیوال هم د ولسوالي زیات نفر هم هلته اوسېږي په پاکستان کې. نو بیا تقریبا نیمایي راغلي او تقریبا نیمایي ورې پاتې دي. شنو کوېت د شنو کاټو په نامه شنو کاټونه یو رقم کاټونه دي چې د هغو مشکل نشته دوه میاشتې وخت لري او دا نور زیر کاټونه وو هغو ته یې ویلي چې تاسې به وځئ. نو د هغو ورې کوم کاروبار چې د بیخي زیات کاروبار یې پاتې د پیسې بندې دي. نو ډېر غټ تاوان د زمونږ ستاسو د هېوادوالو لپاره ځکه هلته یې ټول کال خواري کله بیا چې کله د اوس دوی
د پیسو د کلو ټیم راغی پور به یې مال ورکول همدا ټیم به یې ټولې پیسې راکړې. نو
اوس دوی ټول راباس نه پرېږدي.
بله ډاکټر صاحب کمال شاه کوم خوښې یو بل اورېدونکی شته چې آنلاین دی هغه به راواخلو بیا به تاسو ته بېرته راوګرځو. مهرباني اتل احمدي صاحب.
بله سلامونه سدولا سنویس محترم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړې د تاسو اړیکه موږ لرو. مهرباني
او مننه خوشاله اوسېږم ډاکټر صاحب. سلامونه وایم محمد ربی احمدی بغلان تاسو ته تماس کې محترمه جوړو اوسېږم محترمه چې کیاب زموږ ګورو د پولو یا مثلا د ګزان زموږ تاسو ورته وایي افغانستان کې وګورو. نو سنجه شپ موږ د یو جلو غوډې لرو یعنی د روغتیا په اړه خلک چې کوم ملک ته دی روغتیا په اړه کې تقریبا دا پښتون روسي خلکو ته. نو دی فکر کوي چې افغانستان کې د شپ په ټولو کې شو ګورو دی د خاص دی وایي باید موږ د واګان یعنی د شتل دی دی د ما په نظر البته د ډاکټر څنګه دا سوال ده چې دی خپل د شرکت د سیزونډي ساتي البته وګورئ چې کله دا کله دی راځي دا ډیر خلک پات کیږي
او کارمندان چې د غوسرم څخه خاص دی اغلب کې یعنی سیده غوږ کې یو نیمه غوښنه وخت یې مګم چې چې دی نه دی نو په ټول کې شوګر لکه پاکستان شوګر لکه افغانستان چې د کوم بل مل مل کم د سفر مرکز دی واسه په دې دایمه معاملې کې ستاده نو په دغه د وطن خلک یا حکومت یا روغتیا وزارت دا به جدي وشي یعنی دا څومره غټ افشتام نو ورسې دا ته ماشوم وا کړه سره 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 محترم ډیر او ګلې ماشوم وا د څه په فال شو نو خو ته به سوال راي وقت نامر دا غټ مرز بدلات لپاره حکومت یا روغتیا وزارت یعنی دا کوم چې موږ شه خارج نه راځي یعنی مشي دی د پلی شو یا یعنی سپتا سي ات کې دا پاتې موږ د سره امانګي ولرو تقریبا د څو کار وشي منظم یې یعنی جماعت په جماعت یا کور په کور خو مقصد دا شته چې دا باید نابود شي یعنی باید چې دا وګوره چې ډېر کړنو سودا نو ورکیږي نه ځاتیږي نو خپل باندې ما دا نظر محترم
ډیره مننه احمدی صاحب ښه ډاکټر صاحب کمال شاه صاحب د دوی خبرې تاسو واورې دي که څه تبصره پرې لرې مهرباني کنه یو بل پوښتنه هم زه دلته غواړم مطرح کړم له تاسو نه پوښتنه دا ده چې دغه کډوال چې راځي د دوی ترمنځ دغه د واکسین د نه کولو عادت څومره جدي دی ځینې افغانان ځینې کورنۍ لا هم د پولیو د واکسین په وړاندې حساسیت لري نه غواړي البته دا راپورونه موږ لرو خصوصا د پاکستان په لورو پروتو سیمو کې هم دغه پیښې شوې دي په افغانستان کې هم دغه مسله شته فکر کوي دغه اوسنی نفوس چې د افغانستان بیرته راګرځي له پاکستانه دوی باید په خپله خوښه باندې دغه کار ته حاضر شي یا ځینې داسې هغه وي چې د دوی به پښه نیولې به دغه کار ته مخته کېږي څنګه
دا ستونزې خو په افغانستان کې نوې که څه په افغانستان کې د پولیو ناروغي د واکسین کولو څه کم کسان چې انکار یې کوو پولیو واکسین نه کولو اوس مر ډېر کم وو په پرتله یې زه توګه که موږ هلته په پاکستان کې وګورو پاکستان کې دا ستونزه یو څه ډېره وه نو داسې کوم افغانان اوس راستنیږي دا کتل غواړي چې په دوی کې څومره شمېر هغه کسان شتون لري هغه کورنۍ چې واکسین نه کوي نو کله کچېرې د دوی شمېر ډېر وي دا به خپل
فکر کوم د کمال شاه سعید صاحب شمېره بند سوله ټلیفون یې موږ به کوشش وکړو بیرته دوباره وصل شوې سعید صاحب مهرباني وکړئ
او نو دلته افغانستان کې هم خلکو ته ستونزه جوړیږي ستونزه به داسې جوړیږي چې هلته نور خلک له ځان سره کېدای شي هغه نادرسته خبرې چې دوی اورېدلې یا دوی پرې باور لري نور خلک هم له دې واکسین انکاري کوي نو دا هلته د افغانستان پروګرام دې ته باید حل لاره پیدا کړي آګاهي زیاته کړي خلکو په پوهاوي باندې کار وکړي تر څو خلق په کافی اندازه سره په هواوی ولري ځکه سوالونه حل تر پورته کیږي په یو شی باندې کله الته په کافی اندازه سره معلومات شتون و نه لري د معلوماتو خلا دي نو د معلوماتو د خلا د کولو مسولیت الته یونیسف نړیوال روغتیایي سازمان او د پولیو د منځورولو پروګرام لري چې دا خلا یو دوی باید دقیقي
مننه کوم ښاغلی سید یو مسله ده چې د پولیو د کمپاینونو په وخت باندې اوس شکایتونه دا و چې د طالبان حکومت د پالیسی بدل کړی ده د کور په کور په ځای اوس د جماعت یا مدرسو مسله راخیستې چې هلته به ماشومان واکسینی یو دی مسلې ګڼ خبرګونونه پارولي چې خلکو ویل زموږ ماشومان به پاتې کیږي یا لرو پرتو سیمو کې جماعتونو ته ډیر خلک نشي تللی په همدې خاطر به ماشومان په هرې دوره کې پاتې کیږي فکر کوئ دا مسله هم جدي ده د پولیو د پیښو په زیاتېدو کې که څنګه
دا یو ستونزه ده په لوی سر کې که ورته وګورو دا یو جدي ستونزه ده خو د پولیو د منځورولو پروګرام باید خپلې نیمګړتیاوې د دې شي تر سوري لاندې پټې نه کړي ځکه په افغانستان کې د پولیو د منځورولو پروګرام تقریبا شل پنځه ویشت کاله کېږي کمپاینونه کوي ولې به دا شل پنځه ویشت کلونو کې چې کله اجازه وه کور په کور اکسس و دوی کمپاینونه تطبیقول کومې داسې نیمګړتیاوې چې دوی ونه توانېدل دا ناروغي له افغانستان نه ورکه کړي نو په هغه شی باندې ډېر فوکس کول په کار دی چې دوی حل لارې پیدا کړي نه دا چې ټوله نیمګړتیا په دې شي ورواچي چې هلته خو اوس کور په کور کمپاین نشته که کور په کور کمپاین نشته لاسرسی خو هر ځای ته شته دی
نو لدې فرصت باید ګټه دوی پورته کمال شاه سعید صاحب د کتو باندې چې د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان یا یونیسف د بودیجې لویه برخه پخوا به امریکا تمویلوله اوس هغه مرستې تر ډېره پورې بندې کړي دي د پولیو د کمپاینونو په برخه کې دغه مسله څومره ستونزې رامنځته کولی شي خصوصا د افغانستان په څېر یوه ټولنه کې چې هغه د عامه تبلیغاتو په برخه کې یا د سرمایه گذاری د جلب په برخه کې هم ستونزې شته نسبت په خواته، دا مسله څومره جدي ده؟
د پولیو د من لوړولو پروګرام خو زما په نظر له داسې جدي ګواښ سره نه دی مخ، ځکه دوی ته تر ډېره بریده پورې چې بودیجه وه دا بیل ګیټس فاونډیشن ورکوي. د نورو دغه تر څنګه او په دې وروستیو کې فکر کوم ځینې عربي هیوادونو هم بودیجه ورته منلې ده، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان. نو دوی له دې ستونزې سره مخ نه دي، کافي اندازه سره بودیجه لري او د دې بودیجې نه یوازې د دې کال لپاره، راتلونکو دوو درو کلونو لپاره هم لري. نو داسې دوی دا بودیجه څنګه په سم ډول سره کاروي او ګټه ځینې اخلي، پولیو ناروغي پای ته رسولی شي که نه، دا به وکتل شي. ډیر زیات دوی باید فوکس په دې وي چې ستونزو ته حل لاره پیدا کړي. د بودیجې کموالی نسته، ښه فرصت له دوی سره شته، هلته په افغانستان کې ستونزې نسته. په د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو تګ راتګ پخوا یوه جدي ستونزه وه، دا هم اوس تر ډېره بریده پورې کنټرول دی. نو هیڅ داسې بانه نوره نه پاتې کېږي په افغانستان کې چې افغانستان دې په راتلونکي کال دوه کې د پولیو ناروغي له منځه یوسي.
مننه زید صاحب، البته تاسو په بل پروګرام کې بیا راځئ، نو که د ورستی پیغام په توګه باندې خپل څه نظر لري د پولیو د کمپاینونو د متخصص یا کارپو په توګه باندې هم کولای شي موږ ته نظر وایي چې اوریدونکو هم سره واوري، ځکه چې بیا په بل پروګرام کې راځئ چې ډیر ستړي نه شئ. اوس
دا ستونزه دا یوازې زه به دا وایم چې دا له یو لاسه ټک نه خیږي. نو دا یوازې روغتیا پالان نسی له منځه وړی، په دې کې دا د ټولو مسؤلیت په توګه که چیرې کار وسي، دې شي ته فوکس وسي، دې شي ته نظر وسي. زما په نظر به دا کار ډېر اسانه کړي، هم د پولیو له منځه وړلو پروګرام او هم عام خلک که چیرې دوی سره هماهنګه واوسي، یو له بل سره مرسته وکړي. زه په دې فکر یم چې افغانستان تر بل هر وخت ډېر ژر د پولیو ناروغي له منځه وړلای شي.
ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی کمال شاه سعید، د پولیو د کمپاینونو متخصص او همدارنګه د یونیسف پخوانی د پولیو د محوې د پروګرام د مطبوعاتو مسؤول، له تاسو مننه. اوس ډاکټر صاحب محمد ضیا رحیمزی د ماشومانو د داخلي متخصص ډاکټر صاحب له موږ سره وصل شوی دی. ښاغلی محمد ضیا رحیمزی، ستړي مشه، پروګرام ته بخیر راغلی، مننه چې وخت مو راک. د پولیو پر رابطه باندې خبرې کوو، دا چې د دې وروستیو کډوالو پرستنېدو سره به په اندېښنې زیاتې شي چې ممکن د پولیو ویروسونه را انتقال شي. روغتیا پالان څومره ډاډمن دي چې وبه کولی شي دغو ټولو ماشومانو ته چې راځي، او اکثر ماشومان دي دغه کورنیو کې، دوی ته به مکمل واکسینونه ورسیږي او د دوی مراقبت به صحیح وشي؟
السلام علیکم جناب، به تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ته هم خپل سلامونه وړاندې کوم. به تاسو راپوشو تاسو سوال ته چې آیا سی کارکوونکي په وکولی شي چې د ټولو ماشومانو ته واکسینونه وړاندې کړي؟ یوه هغه کېدای شي، چون افغانستان کې د واکسین پروسه نظر پاکستان ته ډېره ښه روانه ده او موږ په افغانستان کې په کافي تعداد واکسیناتوران لرو، نو تر یوه هغه کېدای شي، خصوصا که د واکسین د هغې نقطې نه، مثلا کوم سرحدي نقطې چې دي، تورخم بندر ده یا سپین بولدک بندر ده چې مهاجرین راځي، د همغه ځای نه شروع شي او په همغه کې چې کله مهاجر وطن ته داخلیږي د هغوی ماشومان واکسین شي، دا خو ډېره ښه خبره وي په د اوس راغلي مشکلاتو کې چې دي.
بله ډاکټر صاحب، د ماشومانو د متخصص په توګه باندې غواړو چې پولیو د تاسو له نظره راته معرفي کړئ او ووایئ چې دا څومره خطرناکه ناروغي ده د ماشومانو لپاره. ماشومان خو ټول ګلالي دي او موږ ډېر پرې ځورېږو چې که څه ناروغه شي.
د تاسو د سوال په ځواب کې باید دا وویل شي چې پولیو یوه ویروسي ناروغي ده چې اکثرا د غایطه موادو څخه خپرېږي. کله چې غایطه مواد د غذایي مواد شریک شي، د اوبو سره د هغې غایطه موادو د لارې، د خولې د لارې ماشومانو ته انتقالېږي. دا نور ناروغي په د دې وایرسونو چې ټایپ 1 ټایپ 2 او ټایپ 3 د وایرس دي ماشومان ته انتقالیږي او یګانه هغه ذخیره د هغه وایرسو چې ده هغه انسان دی په یعنی د حیوان د لارې انسان ته نشي انتقالیدی. کله چې ده وایرس انسان وجود ته داخل شو تقریبا په نوی نه تر 95 فیصد ماشومانو کې یوه ډېره ضعیفه ناروغي رامنځته کوي چې اکثرا د ستوني د خوږوسه او د تبې سه یو ځای وي او په دې ماشومانو کې اکثرا د مریضي په همدې ډول تیریږي. په 15% ماشومانو کې کیدای شي چې منینجیت رامنځته کړي یا د دماغ د پردو چې کوم ورته سهایا وایو د هغې التهاب رامنځته کړي. همدارنګه په 0.1 تر 2% ماشومانو کې کیدای شي چې د یوه نرم هارت فلج سبب وګرځي چې تقریبا یو ماشوم په 2.5 ماشومانو کې چانس ده فلج لري. یعنی هر 2.5 ماشومان چې په دې وایرس اخته شي یو ماشوم په کې چانس ده لري چې په فلج ناروغي باندې اخته شي.
من ډاکټر صاحب له توضیحاتو غواړو پوښتو چې موږ البته چې اورو تر 5 کلونو کشران ماشومان به واکسینېږي، دغه خطر ولې په ماشومانو کې خصوصا تر 5 کلونو کشرانو کې دغه خطر ډیر زیات دی؟
لویان اکثر اول چې دا توضیح کړو چې لویانو کې ولې دا خطر نشه. لویان اکثر چون میکروب یو وخت کې اخستی نو دوره د خطر او وجود معافیت ورسه جوړ کړی په دوی کې یو اگه خفیف ناروغی تیره شوی چه یو ستونی خوگ یا تبیس موجودو نو دیدوی معافیت پخپلا قوی دی او که دیشی دیدوی معافیت دیدوی ناروغی مخونی سی ماشمانو که چون خصوصا تر 5 کلوکت ماشمانو که چون ده اولین دل ده پاره ورسا مخامخ که که ده میکروب سد معافیت دی وجود قوی نده چه ده میکروب مقابله او توی او میکروب تام کریشی نو پدیسا پاگوی که کدیشی چه ده ناروغی تر فلج پوره مخه تولارشی او سبب ده فلجی. نو پدی خاطر ده ماشمان باید که واکسین شی دوی هم کدیشی چه ده ناروغی پاگا خفیف دول بانده تیره که او ده فلج سبب نیشی. مرحبا
بل سوال داره که داشته بله دکتر صاحب. من البته زینی مسائل شته چه باید وی ویو چه پا افغانستان و پاکستان غونده وادو که فکر کوی چه فاکتورونه دی چه لام پولیو نور کیگی پروسه کال خو په غذا کې هم یو اندازه د پولیو ځینې واشي پی حساب شولې په دغو دوو هیوادو کې چې په نړۍ کې یوازینی هیوادونه دي ولې د دغه محوې ته سم زمینه نه برابرېږي ولې نه محوه کېږي فکر کوئ؟
موږ تاسو پیږو افغانستان یو 40 کلن جنگ تیر کړی او څنګه چې تاسو مخکې اشاره وکړه چې په غذا کې هم واشي پی کې ولیدل شوې سکل گرچه چې په ګرده دنیا کې محوه شوي یو په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. افغانستان چون 40 کلن جنگ لیدلی د جنگ په وخت کې زموږ ټول صحي سیستم خراب شوی کمپاینونه چې د پولیو په مقابل کې په نوره دنیا کې کېدل په دې پیمانه په افغانستان کې نه دي شوي. اکثرا د جنگ په سبب واکسیناتوران ساحو ته نه دي تللي او نه هم دارنګه د صحي سیستم د نشتوال د سم صحي سیستم د نشتوالې له کبله هم د ماشومانو واکسین په افغانستان کې نه دی شوی. نو دا یو علت دی چې پولیو په افغانستان کې موجوده ده. راځو پاکستان ته. پاکستان په دې جنګ کې زموږ سره یو ځای وه، مثلا د افغانستان په ماجر کلا پاکستان ته همدغه د هجرت لړۍ سبب د دو شوې چې په پاکستان افغانستان کې د مرض پاتې شي. نو دغه د ما په نظر لاتونه دی کېدش چې بل سوال تلاش
مننه ډاکټر صاحب د پولیو که څوک پولیو ونیسي مخکې له دې چې یعنی فعال شي یا نور ډېر مزمن واقعې ورته پېښې شي فکر کوئ چې کیدای شي وقایه وشي او یا تداوی وشي چې هغه ډېر ها عدالت ته ور نشي یا پښې و لاسونه کاږه نه شي یا بالاخره فعالج نه شي؟
د پولیو اصلا تداوی نه کېږي، وقایه یې په ډېره ښه طریقه کېږي. موږ دوه رقمه واکسینونه د پولیو په مقابل کې لرو چې ډېر معمول د او پی وي یا صابین شکل د واکسین دی چې د خولې د لارې دوی قطرې ماشومانو ته اچول کېږي او که په دوامداره توګه واچول شي د پولیو مخه پرې نیول کېږي. همدارنګه یو منطقه کې مثلا که د قندار کار کې د واکسین یا فرمسال هلمند کې یا بل ولایت کې واکسین په مکرره توګه تطبیق شي، حتی سبب د دې کېږي چې ماشومان چې واکسین دی ورته تطبیق شوی په هغو کې هم مرض وقایه کوی شي. او دویم نموږ سالک واکسین دی چې د پیچکارۍ د لارې کېږي، هغه واکسین په افغانستان کې تر اوسه نه دی تطبیق شوی او په کمپاینو کې هم نشته او په واکسیناسیون پروګرام کې هم نه دی داخل شوی، ولی په پاکستان کې هغه واکسین کېږي. ماشوم ته په کال کې یو وار هم هغه واکسین کېږي. یعنی پولیو هغه مرض دی چې معالجه یې نه کېږي، ولی وقایه یې په ډېره ښه طریقه باندې کېږي. همدارنګه د اوبو او غذایي موادو پاک ساتل پاکول هم د دوو په وقایه کې رول لري.
بله من ډاکټر صاحب یو مسله اوس ماته ذهن ته راغله چې اکثر میندې چې حامله دارې وي په ځینو مراحلو کې دوی ته واکسینونه ورکول کېږي، نه یوازې چې د دې صحت بلکې د ماشوم چې په ناس کېدی د هغوی لپاره هم ضروري ګڼل کېږي. فکر کوئ د پولیو لپاره هم دغسې څه اقدامات کېدای شي که څنګه، یا دا ممکنه نه ده یوازې د دې نه وروسته چې ماشوم پیدا کېږي هغه باید واکسین شي؟
د پولیو لپاره متاسفانه د مور واکسین گرچه کتابونه لیکي چې کېدای شي د معافیتي توکي چې موږ د انتیبادي په نامه یادوو د پلازمنتا نه ماشوم ته ورشي، ولی واکسین د مور واکسین اول د پولیو لپاره کومه ګټه نه کوي. مور ته چې کوم واکسینونه ورکول کېږي هغه د تیتی واکسین یا د تیتانوس واکسین دی چې په حاملګۍ کې ورکول کېږي، یا د 15 کلو نه تر 9 کلو ښځې چې د باروری په سن کې دي دو ټولو ته تطبیق کېږي 15 واکسینه. ولی د پولیو واکسین دا شکل نه دی چې د مور نه ماشوم ته معافیت انتقال کړه، بلکې چې کله ماشوم پیدا شي مګر د اول ورځ نه باید دوه قطرې واکسین چې او پی وی صفر مو بولو هغه ورته وشي، او دوه نه وروسته بیا همداسې د معافیت کتلوي واکسین د واکسین د کتلوي معافیت د واکسین تقسیم اوقات په اساس یو نیمه میاشت بعد په ترتیب واکسینونه ورته وشي. او همدارنګه کوم واکسین چې په کمپاین کې ماشوم ته کېږي، یا ماشوم چې هر وخت زموږ په مخه راغی کېدای شي چې د دوه قطرې واکسین ورته په خوله کې واچوو او هغه د پولیو په مقابل کې تقویه کړو.
مننه. اوس یو اوریدونکی دی، هغه به که څه پوښتنه ولري ډاکټر صاحب له تاسو نه هغه ته به وخت ورکړو. مهرباني وکړئ نوم واخلئ او ډاکټر صاحب رحیم زاده شته آنلاین که څه پوښتنه ترې لرئ.
ډیره مننه کوم. سلامونه تنګزی صاحب تاسو ته، ډاکټر صاحب ته، اوریدونکو ته، نبی الله زابلی دا وخت له غزنی نه پاړي کتیم.
مهرباني موږ ستاسو غږ اورو، که څه پوښتنه یا نظر لرئ مهرباني وکړئ.
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب محترمه، پوښتنه مې همدا ده، البته دوی پوښتنې انشاءالله که ځواب سوي نه ولې. لومړی پوښتنه، ولې یوازې په افغانستان او پاکستان کې دا بد ویروس شتون لري، یعنی په نورو هیوادو کې ماشومان ګوزن یا پلت کېږي نه؟ دوهمه پوښتنه، که چیرته یو ماشوم پوره دورې واکسین وکړي، ټولې کومې چې ورته اړتیا سه هغه دورې پوره کړي، بیا هم امکان لري یو څو فیصده چې هغه یو ماشوم په ګوزن اخته شي که نه؟ مننه.
مننه ډاکټر صاحب مهرباني فکر کوم غو پښتنه خو مزواب کړه که بیا هم توضیح ورکوي
زبلی صاحب موږ کله چې ټولې دنیا واکسین کوله موږ په جنګونو اخته وو او هغه وخت د روسانو د اشغال زمانه وه افغانستان کې نه په دې حساب موږ ونه شوی توانېدلی چې پولیو د منځه یوسو په نورو هیوادو کې د منځه وړې او پاکستان همدارنګه د موږ سه په دې جنجال باندې اخته شوی مهاجرتونه د افغانستان پاکستان ته د پاکستان افغانستان ته سبب دیده شوی چې دا وایرس په دغه پاکستان افغانستان او په پاکستان کې خصوصا په بلوچستان په اوله درجه بلوچستان او په دویمه درجه په خیبر پختونخوا کې د ویروس شته پنجاب او سند کې دوره نشته نو دغه مهاجرتونو سبب دیده شوی چې په دې وخت کې پاتې شي دویما پوښتنه هم فکر کوم د واکسین په اعتبار ده که دورې پوره هم شي د واکسین هر کومې چې په نه میاشتینۍ کې پوره کېږي او د آخرنی واکسین د سرخکانو واکسین دی که دا دورې د ماشوم پوره هم شي بیا هم تر پنځه کلنۍ پورې پکار ده چې هر وخت واکسین کېږي د پولیو واکسین باید ماشوم په خوله کې وتستول شي دکه واکسین کوم چې په عام واکسیناسیون پروګرام پورته شوی کیدای شي د حرارت په واسطه یا د نورو عواملو په واسطه خراب شوی پووا یا ماشوم ته ورکړل شوی تاثیر په د منځه تللی وي نو په دې حساب همیشه باید په کمپاینونو کې هم ماشومان واکسین شي بلک کومه
پوښتنه وي سلامات اوسئ ډاکټر صاحب ابراهیم زای کور مودان د اوس لپاره څه پوښتنې چې وي هغه مهم توضیحات تاسو ورکړه د تاسو د اړیکې او د خبرو نه ډېره زیاته مننه سلامات اوسئ ډاکټر صاحب
تاسو هم سلامات اوسئ خدای دې وکړي چې کوم مسایل چې یاد شول هغه درنو اورېدونکو ته قابل د قبول وي
ډیره مننه تاسو ته ښه وخت مننه درنو اوریدونکو اوس به د یو دوه اوریدونکو غږونه تاسو ته خبرو کوم چې موږ ته د واتس اپ له لارې را لېږلې دي بیا به ورسته ډاکټر صاحب عطاولاس یم را واخلو چې د مبحث ورستنی مسایلو کې غوښ سره خبرې وکړو
ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نه کې هلي احترامات دا کوم خبره چې تاسو په پروګرام کې کړې ده چې د واکسین پر برابر باندې کوم ناروغي سپتیږي په افغانستان کې یا دا اندېښنه ویل زیاتېږي چې کوم کډوال د پاکستان نه راځي افغانستان ته دا هغوی سره دا پیښې زیاتېږي او دا به ډېرې مثبتې پیښې ولري شاید دا دغسې وي په دې لحاظ باندې چې ممکن امراض د یوه بل ته انتقالېږي د یوه بل ته سرایت کوي هغه په هغه وخت کې چې هغه دوه انسانان یا درې انسانان یا مجموعه د انسانان دا په یو ځای والی کې وي یو ځای سره کښېني یو ځای مجلسونه کوي په یوه کوټه کې په یو ځای کې سره راټولېږي نو په دې لحاظ باندې به شا ډېرې مثبتې پېښې په افغانستان کې ثبت شي خو بیا هم خپل حکومت ته دا تمه ده چې انشاءالله العزیز د دې ناروغیو مخنیوی به کوي او پر وړاندې به یې واکسین په ټول افغانستان کې تطبیقي وسلام
سلامونه مې قبول کړئ نوم مې شر حسن د ننګرهار ولایت څخه واقعیت په دغه اړه موږ زیات اندېښمن یو ځکه چې پاکستان کې بیخي زیات مرضونه دي او د کډوالو په راتګ سره به دغه مرضونه افغانستان ته زیات انتقال شي نو باید د لخوا معایناتو درملنې وروسته پرېښودل شي تر څو دلته د افغانستان ته راشي نو زموږ د پاکستان څخه هیله دغه ده چې افغان کډوالو ته څه وخت نور هم ورکړي تر څو دوی خپل هغه کوم سامان الات توکي چې دي ځان سره واخلي او په تلار راشي ځکه په داسې ډېر مهاجر چې کوم زموږ افغانان دوی راوستانه کړل ډېر څخه خپل کورونه دوکانونه الا د کور سامان ټول پاتې شو ماشومان کورنۍ سره ټول ویشل شوي نو موږ د پاکستان څخه هیله کوو چې زموږ کډوالو ته وخت ورکړي زموږ افغانان ورونه تر څو په کرار راشي
بله اوس هم ډاکټر صاحب عطا الله سیام وصل شوی دی زموږ له پروګرام سره. ډیره مننه ډاکټر صاحب سیام چې وخت مو راکړ او خبرې را سره کوي. البته د پروګرام په نورو دوه برخو کې ډاکټر صاحبانو له غوی سره مخابري وکړي، خو تاسو مو ورستنی بحث تر وغوښتلې. غواړو د جنبندي په حساب ځینې پوښتنې وکړو. دا چې د آیا د پاکستان او د افغانستان د روغتیا وزارت ترمنځ د پولیو د مخنیوي لپاره فکر کوي چې اقدامات شوي دي، خصوصا په دغه وروستیو شرایطو کې چې کډوال په زور ایستل شوي دي، فکر کوي چې د روغتیا وزارت په جریان کې ښه دی که څنګه؟
ډېر زیاته مننه زم په خپل سره ستاسو د راډیو ټولو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم، او په دې لاندې چې ټول به د روغ صحت جامع په تن لري. د افغانستان او د پاکستان ترمنځ کوم کډوال اوس افغانستان ته ځي، نو د سرحد په سیمه کې روزمره په تصویرونو کې هم لیدل کېږي، راپورونه یې هم موږ ترلاسه کوو چې هلته د پولیو ټول کارکوونکي کار کوي، او هغه وخت کم وخت کم کډوال افغانستان ته اوړي، نو دوی ته هغه د واکسین تطبیق کېږي تر څو چې هغه وایرس چې کوم د پولیو وایرس دی په پاکستان کې موجود دی، نو د ښه مخنیوي لپاره یې دوی و ټول هغه کډوالو ته دغه واکسین تطبیق کیږي دغه وایرس تر ډیره حده پورې افغانستان ته انتقال نشي.
څه ننګونې به موجود وي د افغان روغتیا پالانو په وړاندې چې کله دغه سي استرالي شرایطو کې خپل کارونه مخته وړي او غواړي چې د وایرسو د انتقال مخه ونیول شي؟
ننګونې خو معمولا ستا ذکر امر روغتیا وزارت او په ممکن د کندهار ولایت د امر روغتیا ریاست دا کوشش کوي چې دا غننګونې لمن دی یوسف خو بیا هم هغه ناروغي چې کوم خلک تل تراوړي اکه ډوال چې کوم راځي اکثره تاسو ته معلومي چې پښتانه په عموم کې اخ کډوال یا په عموم کې ټول خلک یادو چې دا سرحد په دواړو طرفو کې پراته دي، اکثره دا واکسین کولو ته ذوق نه لري یا کم دي شوق نه لري، دا خپل دې دا ما په هواي مثلا نه ور کول سوی د خطرناک ناروغي په خطر باندې پاکل باندې خدي ته ایس کوم هم په هواي دی نه تر لاسه کړي، نو دي اکثر ډیر وخت کوشش کوي ننګونه دا چې کله دین دا غټانه ته د پولیو د احساس کړ کول کی چې اکثر تیری نه دی ته کی دا دین زیاتره وخت او دین ما شومان پټ تیری الته دا ډیر ازدحام ستدي رشتي دا هم یو ننګونه ده چې د افغان روغتیا پالانو په وړاندې باندې ته نس کولای شي دولک ټولک ورکی، خو بیا هم تر اوسه پر الحمدلله تر ډیره حد پر کور دی، کم داسې څنډې دي د سوي چې هغه دی د واکسین څخه بغیر د افغانستان په لټه راوښته.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب سیام. بل مسله دا ده چې د دغه ټیمونه چې وسالته مازف شوی دی، دوی څومره کولای شي چې دغه د نظارت کارونه سم مختوي سي او د پولیو په تشخیص کې برلاسي دي؟ فکر کوي تر اوسه پولیس داسې پیښ ثبت کړي دي که څنګه یا مشکوکي؟
ډیره زیاته مننه. تر ډیره هغه پورې خو د کندهار ولایت د امیر اختیار ریاست چې پر اساس کې د بولدک د سپین بولدک ولسوالۍ د امیر اختیار امریت دی، دوی کوشش کوي چې هغه ټیمونه چې ښه تشخیص کولای شي او په دغه ټیمونو پر اساس کې یو شو متخصص ډاکټر او سیږي دغه ساري امراض د کنټرول لپاره یا دغه د تشخیص لپاره، نو دوی هم کوشش ډیر کوي، خو بیا هم تاسو ته معلومیږي چې د پولیو ناروغي تشخیص یو څه سخت دی، ګران دی، خو بیا هم هغه مشکوکې پیښې چې هلته کوم شکمنې دا ټیمونه کوشش کوي چې دوی ناروغان معلوم کړي، هغه شکمن ناروغان، او بیا د تشخیص په موخه د دوی سمپل واخلي یا کوم ځای ته لیږدي دا مربوطه صحیح او غیر روغتیا پالان ته مرتي کې تر څو چې دا ناروغ یا شکمن ناروغ چې کېدل سي پولیو ولري دا غه د پاره به دی بیا په صحه کې چرنه کې تر څو چې دا معلومه کې چې پولیو ده او کنه ده، نو بیا هم دی کوشش ډیر کې هڅه ډیر زیاته کې خو تاسو ته معلومه نشي د پولیو دا ساري ناروغي یا دا وایرسي ناروغي چې دا ډیره ده او دا خطرناک بری خطر ده چې دا پټه ده، او اراز به هغه وخت کله دی مریض ورکی چې مریض فلج باندې اخته کې بیا اراز ورکی، نو موږ او د ټولو روغتیا پالانو به دا هڅه وی او د دې دا کوشش دی کوي چې مخکې له مخکې موږ دا انتقال مخنیوي وکړو چې یو بل ته انتقال نشي او حسب ممداوی چې دغه انتقال د مخنیوي لپاره یا مخ وهاوی خلکو ته ورکو او ټول دې ته مجبور کو یا دې ته دې ټول لیواله کو چې تر څو دغه واکسین پر وخت باندې ټول کورنۍ وکي او خپل ماشومان ته وکي او هم دغه په اړه کې مثبت نظر ولري.
ډیره مننه کوم. یو بل مسلام و چې د افغانستان د روغتیا سیستم کسام چې د بهرنیو مرستو په کمیدو سره زیانمن شوی دی او ویلي دي چې اکثر پروژې چې پخوا به تمویلی دي هغه اوس بندي شوي دي. فکر کوي په دغسې یو حالت کې د مهاجرینو راتګ به څومره د خپل روغتیایي سیستم ته ننګونې رامنځته کړي چې پولیو یې اتمن یوه برخه ده مګر ځینې نورې خطرناکې ناروغیانې هم ممکن چې افغانستان ته راانتقال شي، مثلا د توبرکلوز یا ملاریا یا ځینې نورې نورې پیښې چې ممکن دلته زیات شي.
ډېره زیاته مننه. دلته تاسو باور وکړئ په افغانستان کې خو تاسو باندې جو غربت زیات دی او دا کوم مهاجرین چې راځي کډوال چې راځي افغانستان ته، دا هغه خلک دي چې اکثره هلته بي سرمایه نه درلودل یا بغیر له کومې سرمایه څخه راځي. نو تاسو باندې په کوم ځای کې چې غربت وي هلته به د صحت یو څه متضرر وي، مطلب هغه خلک به کرونیک امراض یا مزمن امراض ډېر لري، لکه مخکې تاسو یادونه وکړه چې تبرکلوز دی، محرکه تبه یا ټایفاید دی، ملاریا ده، یو دغه ساري ناروغي چې نور ځینې وایرسي ناروغي دي چې هغه څه جملې څخه ایچ ایچ بی ایس موږ یادولی سو یا تور زړه یادولی سو، په دې کسانو کې ناروغۍ زیاتې دي. نو که چېرې زموږ سره په دغه سخت شرایط کې چې دا واقعیت ډېر سخت شرایط دي او کم کډوال چې راځي هغه د ډېر سختو اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ وي چې دوی خپل هغه د ورځني خوراک پیدا کولو دپاره له ستونزو کې وي، نو بیا چېرې دوی خپل ځان ته درمل اخلي دوا کوي. نو نړیوال مجبور دي باید موږ د دغه صحي سکتور سره نور هم کومک وکړي څومره چې د دوی په واسطه پراوي. زموږ د عامې روغتیا وزارت باید دوی ته درخواست وکړي تر څو چې زموږ ټیمونه په هغه ساحه کې زیات کړي، روغتیا پالان زیات کړي، زیات کړي تر څو چې زموږ څخه دغه سکرینینګ دغه کډوالو باید تیر نه شي، زموږ څخه څوک د سکرینه تیر نه شي، هر څوک باید موږ سکرینګ وکړو او د روغتیا له نظره د دوی هر اړخ وتیرو که هغه هر ډول وایرسي یا انتقالي ناروغي دی ولري، هغه ناروغان باید ټول موږ سکرین کړو او د حل په مخه یا دغه تداوی په مخه باید کډوالو سره کومک وشي چې دا حالت واقعیت موږ په کندهار ولایت کې دلته په ښار کې هم د ډېر مهاجرین راځي چې مشکل نکونو روغتونونو ته مراجعه کوي، هم دغه ډېر مشکلات سره دی مخامخ دي چې دوی اقتصادي ضعف لري او دوی ناروغۍ لري، کرونیک ناروغۍ دغه د څخه راوړي وي. دلته د حل په مخه دوی پیسې نه لري یا تداوی وس نه لري او زموږ دولتي کلینیکونه چې دي هغه هم د ننګونو سره مخامخ دي. مثلا دوی درمل د پخوا په نسبت باندې غومره زیات نه دي ځکه ډېرې مسو اکثره خپل فعالیتونه کمزوري کړي دي. نو زموږ هیله د غوښتنو څخه دا ده نړیوال څخه مداله چې زموږ د روغتیا د وزارت دغه بحراني حالت څخه چې اوس دوی مجبور دي چې دغه مهاجرینو یا دغه کډوالو سره کومک وکړي، دوی ورسره مرسته وکړي تر څو چې دغه بشري ناورین څخه موږ ځان وساتو، ځای نه کله داسې ونیسو چې دلته یا د پولیو ناروغۍ نوره ډېره شي یا نور کرونیک امراض دلته زیات شي چې بیا د کنټرول هغه سخته وي.
بله مننه. ډاکټر صاحب د آخري پوښتنې په توګه زه غواړم پوښتنه کولای شي چې مفصل هم ځواب کړي، البته په درې دقو کې شاوخوا، چې د دغو دوو هیوادو ترمنځ څومره مهمه ده دغه همغږي په دې برخه کې. د پاکستان وزیر اعظم خو څه وخت مخکې دا وی کولی چې افغانستان کې هم د پولیو په برخه کې دوی هڅې کوي په ګډه باندې، مګر فکر کوي چې واقعا په خپلو ژمنو درېږي او دغه هڅې څومره مهمې دي د پولیو په ماهو کې؟
ډېره زیاته مننه. په صحت کې سرحد نشته، په صحت کې که افغانستان دی که پاکستان دی که نور ګاونډي هیوادونه دي، دلته صحت نه سر ځکه که د ډیورین یا د کرښې یو خوا کوم ناروغۍ پیدا کړي هغه حتمن بلې خوا ته انتقالېږي، نو هغه بل هیواد هم ورسره په مشکله کې لویږي، هغه ولس په دغه ناروغۍ په مشکلاتو کې ورسره راځي. نو دلته سرحد نشته، باید دواړه هیوادونه ډېره ښه کلک همغږي وکړي. پخوا په رقم باندې پخوا هم دغه دواړه هیوادونو خپل ګډ مجلسونه درلودل د دغه پولیو په ارتباط او ځینې هغه ناروغۍ چې هغه انتقالي یا وایرسي ناروغۍ وي دغو په ارتباط دوی خپل پخوا هم مجلسونه درلودل. کله به د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په هغه خوا کې مثلا د کرش اخواته خپل فعالیتونه کول یا به کله غو دې خواته کوله. نو اوس موږ داسې غواړو دوی باید دې ټکو ته ډېر ښه متوجه اوسي. خو ځینې وخت تاسو معلومی دا شرایط داسې دي چې هغه یو هېواد په بل هېواد کې ډېر کوشش نه کوي، مطلب ډېر زحمت نه وباسي. یوازې ځینې وخت موږ تاسو لیدلی دي ځینې خبرې یوازې د میډیا پر مخ وي، مثلا وایي چې دا کار به وکړو خو اصلا هغه نه اوسېږي. ځکه د افغانستان د صحت سره واقعیت د پاکستان د عامه روغتیا وزارت کومک وکړي، دا به ډېره غټه همکاري وي زموږ سره. ځکه د افغانستان اقتصاد دي نسبتا پاکستان ته یو څه متضرره دي، ځکه دلته ډېر وخت جګړې تېرې شوي دي، خلک یې غربت کې دي او امراض د ناروغۍ دلته زیات دي. که چېرې دواړه په همغږۍ باندې دا کار وکړي، دا به د دواړو هېوادو ډېر زیات په ګټه وي.
بلې، ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر عطاولاسی هم چې خبرې مو راسره وکړې. او درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې د روغتیا د ژوند شتمني دغه پروګرام مو واورید. ازادي راډیو په ویب پاڼه کې به دا پروګرام بیرته هم اوریدلی شئ.
دلدار تیرے ژوند له زهرو خدای دې ملش دشلې دلالو گریوانو نو اسیالا خدای دې ملش دشلې دلالو گریوانو زلفو لیاو تارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری داشوند لزہروں تک